درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. افغان حکومت د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو حکم کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره یې 50 زغرګاډي او په زرګونو پولیس ګمارلي دي. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچګي، افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. د پکتیکا چارواکي د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته کړې ده. د نوموړي د معلوماتو له مخې تر دې وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د پکتیکا چارواکي د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان، مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس کماندان منک، د یو لس نورو خپل جنگیالی سره وژل شول. د دې ترڅنګ د شپې هغه مهال چې د وسلوالو غختل چې لسیمی د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي، پری هوای بریټ شوی چې داغي په پایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعی شمیر یې 43 کېږي.
د پکتیکا د والی ویاند وی په دې جګړه کې له وسلوالو څخه یو اندازه سپکې او درنې وسلې او څو موټر سایکلونه افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. زیار خانیات په دې نشته کې د دو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار وختي سوې ده. شغلې نوري زیاته کړه.
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسلوال ورته چاودنه ورکړي ده، چې په ترڅ کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغلی نوری زیاته کړه چې په دې پېښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یوې لارې بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارې کې 15000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره دا لارې د کندهار په شهر کې د نن نیول سوي چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکښې و. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له تیر ورځې راهیسې په ځنګړو دستګاه او چاتقه آثار پرې موندل کېږي. د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل او اوس هم دوام لري.
که از مدت بیشتر از 3 ماه میشه که به اداره و کنترل طالبان متصله، طالبان یک دستگاه آوردن، زیارت ها را، قبور و بعض جاهای پاکستانی را اونا فریاد میکنن. من جمله در قریه چطور خوجه صبح 2 زیارت بود، همون زیارت ها را فریاد کردن.
د شغلی دقیق په خبره، طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسلو په مرسته لرغونې سیمې تر 40 متره پورې کیندلې دي. د سرپل امنیتي مسؤلین هم دا خبره تایید کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتي د درې تنه او روسیې عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن دغه سفارت یو کارکونکي اندري ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کشتي د روسیې عملی روغتي وضعیت شته یا اوس هم په کشتي کې اوسېږي. هغه ویلي چې دا درې تنه کولی سي له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي او دا چې د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. ایراني کماندوز وکونه یو اونۍ د مخه د برېټانیا بیرغ لرونکي کشتي په هرمز دنګي کې ونیوله. تراغ دوی اونۍ د مخه برتانوي ځواکونو د ایران یو تیل وړونکي کشتي په دې تور ونیوله چې سوریه ته تیل انتقالول. اروپای ټولنې پر سوریه بندیزونه لګولي او د ایران دا اقدام د هغو بندیزونو ماتول ګڼي. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته لا غډیر سو چې امریکا تیر کال د ایران له اټومي تړونو ووتله او پر تهران یې نور بندیزونه ولګول. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د مجوز پرته مظاهرو لپاره چمتووالی نیسي. دا چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډیر کړي دي، سره له دې چې د کرملین یو نامتو مخالف الکسی نوالنی په حبس کې دی. خود مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راووزي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت د سولې عالی شورا له څو کاله پرله پسې کار کولو وروسته نن لغو اعلان کړه. که د سولې عالی شورا لغوه شي د سولې چارې به څوک سنبالوي؟ دا به په همدې رپورټ کې په همدې خبرونه کې واوري. د ولسمشرۍ نمایندانو او مرستیالانو ته یې د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 اصغرګاډي او 900 پولیس ګمارلې دي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ نمایندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کمیسیون ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، سپورتي خبرونه او ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. له مکسر اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. لکه مخکې مو هم چې وویل، افغان حکومت نن د سولې عالي شورا له څو کلونو کار کولو وروسته لغو اعلان کړه. په کابل کې زما همکار اجمل تورمان را سره په تماس کې دی، دا خبرې یې څرلې. تورمان صاحب، له تاسو به واورو، ولسمشر چې د سولې د شورا د لغوه کېدو په اړه څه ویلي دي، دې په اړه هم جزئیات راکړي او دا راته ووایي چې کومه مرجع یا سرچینه به د سولې چارې د حکومت په استازیتوب سنبالوي.
بله، مننه نن صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان ولسمشر د حکم له مخې د سولې عالي شورا لغوه شوې او تر دې وروسته به د دغې شورا چارې چې له مخالفینو سره د سولې خبرې دي، دا به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي او د دوی لخوا به دغه خبرې مخ ته ځي. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د خپل دفتر رئیس سلام رحیمی د دغه وزارت لپاره نومن کړی دی چې دی به وزیر وي. انسب د سولې د عالی شورا د لغوه کېدلو خبرې داسې مهال کېږي چې لس کاله مخکې دغه شورا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جوړه شوه او دا د سولې د مشورتي لوی جرګې د هغې جرګې چې 1500 کسانو پکې ګډون کړی او د هغوی یو وړاندیز و چې د مخالفین سره د خبرو په خاطر باندې باید دغه شورا جوړ شي. د دغه شورا لومړنی رئیس پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی او وروسته هغه خغلی کریم خلیلی و. په دغه شورا باندې تل دا انتقادونه ول چې دوی د سولې په برخه کې لازمي لاسته راوړنې نه لري، لازمي لاسته راوړنې نه درلودي. ولی دغه شورا تل د خپلو لاسته راوړنو یادونه کړې او یو لاسته راوړنې چې همیشه پیغږیدل هغه د افغانستان د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه وا چې حزب اسلامي دغه هوکړه مخې کابل ته راغی او د دوی کسان نو اوس چې دغه چارې د سولې په چارو کې دولت وزارت ته سپارل شوې دي او د سولې خبرې هم را نږدې دي بس نوی نوی خبرې نوی زیر دی او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه خپل بلې ماموریت پیل کړی دی او ټاکل شوی چې اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي وکتل شي چې دغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دی آیا دوی به دغه چارې چې تر اوسه پورې انتقادونه موجود ول چې د سولې عالي شورا سمې نه دي ترسره کړي دوی وکولی شي دغه چارې
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه دوستانو اجمل تورمان وو چې له کابل یې د سولې د علي شورا د لغوه کېدو او په دې اړه حال راکوي چې افغان حکومت وایي له دې وروسته به د حکومت لوري د سولې چارې د سولې په برخه کې د ولسمشر د سلاکار وزارت یا د سلاکار وزیر د دفتر لخوا سمبالي کې من نترې کوو د ازادي رادیو ته
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 زغرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي. د کورنیو چارو وزارت دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونو څخه دی. ټاکل شوی چې سبا د ولسمشرۍ 13 کاندیدان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو یو شپیر نوماندان بیا د مرمیزد موټرو د ویش پر سرنګوالی نیوکی کوي. نور حال فیروزا عزیزی راکوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې د 6 بند له مخې که دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي مجدد انتخابات به ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمېر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون د یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه دي تیر شوي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولي دي. وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولي دي.
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوې ورکړل شي. خو ښاغلي تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړي دي.
موټر صرف دوه اراده تا هکنون بر ما داده
تر دې دمه یوازې دوه اراده موټر راکړل شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یکشنبه په ورځ د اسد میاشتې په 6 نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي. وایي که دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د ټاکنیزو نمایندانو او د غیر ټیکټونو مجموع کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغسې موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته نو د قانون مطابق به کېدای شي د مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست نماندان که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپې ته ورسې دوام وکړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې ویګړې خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، که نه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپې ته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرر شوم درلودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نمان کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه پرمې مست شریک شوی او ټول بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار سي.
و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهوری ریاست کاندیدان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي دي. دوی وایي د کمپاین په غونډو کې هم باید د خلکو او غونډو امنیت ته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید د خپلو امکاناتو په استفادې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د خوندیتوب لپاره همدارنګه د دوی د کمپاینونو د څرنګوالي په هکله ترې پوښتلې دي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه چې په قانون کې دي او څه چې ضرورت دی د موټرو، د سربازانو، د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي، نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. پس دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم د میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي، رایګری په چور کړم، دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې احتمال د واقعاتو شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دو خپل هم باید لاس په کار شي، دو خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده، د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
بلې بلې مامزنه دا ده، دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دیولوشنو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل سلف زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دغه په ده په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته جو خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
دوستانو، هایګل سلیمان خیلو چې د ولسمشری د کاندیدانو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت په تدابیرو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاو خبرې له جمعتونو او دینی عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د وزارت د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې نیولي. عبدالحکیم منیب پر دینی عالمانو غږ کوي چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې پاتې ویشتمه په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره تیاری روان دی. ویل کېږي چې د نورو کلونو په پرتله په متفاوته توګه منځل کېږي. خاطر پردیس نورو جزئیات سره.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالیز د نمانځنه لپاره سر راټول شوي. د غونډې ته چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د حج اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جمعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر، د استقلال د درس په خاطر، زه به خواهش وکوم له ټولو علماء کرامو چې پر راتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبه ولري.
خاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمې کلیزې په مناسبت د نمانځنې پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. که څه هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځې له نمانځنې سره فکر جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال د دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمدی ګل محمدی د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډېر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خزمونږ فخر دی او افتخار دی چې موږ دای کې شرکت کوو. هر کال بلزل کیږي د ډیر بهتري کار
د یادونه د په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په دننسترګ کتل شوی او د جمعهتونو خطبو لاره د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مخن لکلی نه خبرې کوم. ورسال من لا افغانی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې پخاو ټول ملکانو په جد کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په خورو باندې مصرف کړې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په خوست کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 240 نوو پروژو کار پیل کړی دی. د چارواکو وینا په دې کې د څښاک د پاکو اوبو کاریزونو ویالو استنادي دیوالونو او کلیوالي سړکونو پروژې شامل دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا په خوست کې د 598 میلیون افغانیو په ارزښت د 240 پروژو کارونه پیل او 30 نور پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جمعې په ورځ د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر پوهنمل مجیب الرحمن کریمي چې د یاد وزارت په چوکاټ کې د خوست په مرکز تڼیو همدارنګه اسماعیل خیر او مندوزی ولسوالیو کې د یو شمېر پروژو پرانیسته کوله. آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 30 پروژې په مختلفو سکتورو کې دي، هغه ترانسپورت، اوبو خور سیستمونه رغونه او جوړونه، د سکلو اوبو مهیا کول، د کار کلیزمه کې د سیلابو څخه ساتنه، چې ټوله مجموعي ارزښت دی هغه 230 میلیون افغانۍ په ارزښت نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او په همدې توګه تر 200 ډیرو پروژې کار پیل کړ.
د خصوصي سیدون کې هم د یادو پروژو په لیکتو ده خوښ دي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي چې په امنیتي او ټولنیز لحاظ په یاد ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو په لیکتو ته زمينه برابره ده.
په خصوص ولایت کې هر رقم پروژې تطبیق مقام سره ده. خو ستاسو په دې خاطر توجه وکړئ چې خصوص خلک د پروژې د بیا رغونې د حکومتدارۍ په قدر دي نه په دې قدر چې دوی نامه محترم دادو چې نرم توجه وکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر ویناوالو په دې ولایت کې د ځینو نورو مهمو برنامو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. د ولایتي شورا استازي قبر علي لکنوال وویل افغان حکومت دی د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت کېدو په باب خوستوالو سره کړې ژمنې عملي کړي.
د خوست غلام خان هغه مهمه او اساسي پروژه ده چې خوستیانو بار بار غوښتنه دي کړې دو هیله دو چې دا غوښتنه ان شاء الله په لږ وخت کې شرې دي تستر کې دي چې دا هم په عمل کې پیاده شي.
په همدې ورځ په خوست کې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو په ګډون د ځینو نورو پروژو کارونه هم پیل شول. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل په خوست کې د ترسره شوو او نویو پیلیدونکو پروژو ټول لګښت 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
ټول ټال زه ویرې شم چې دغه پروژو ټول مصرف شاید دی کدی کلو پراختیا او د ترانسپورت ټول مونږ وګورو تقریبا د 3 میلیارد شاوخوا کې د دې هغه ټول مجموعي قیمت
یاد دی وی لدې و ورځ وړاندې د خوست اړوند د لکڼو په سیمه کې په نمونوي ډول د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سلو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار هم پیل شو چې د چارواکو په وینا د کارونو په بشپړېدو سره به د خوست او یاسلنه ښوونځي د منظم او معیاري سرپنا برخمن شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شوی. د مخه تر دې د دولت یو ویاند په دې اړه ویلي وو چې ګوند د سولې عالي شورا لغوه شوی چې وروسته یې خپلې خبرې بیرته سمې کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوی. یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغان ولسمشر د یو فرمان لمخې نن د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان شو. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلي صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې به له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې ده چې په لسکل نه کاری موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د ولی ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه کړي دي چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ویلاری بم د شندولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لاري کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بار وو. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري ایجنسی نن د دغه سفارت د یو کارکونکي اندري ګانین کول قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملی روغتي وضعیت شدی او سم په کښتۍ کې اوسېږي. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د اجازه پرته مظاهرو لپاره چمتووالی نیسي.
دوستانو وسم څو سپورتي خبرونه له واسل وسال نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی رئیس له مالی اړخه د دغې ادارې د پیاوړتیا او بنسټیزو چارو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ادارې نوی رئیس فرحان یوسف ویلي دي چې د ټولو مالی ملاتړ کوونکو په مرسته به په کورنۍ او نړیواله کچه د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کوچني ګامونه واخلي. د ښاغلي یوسف سی په خبره لوبغاړو ته د تخنیکي اسانتیاو برابرول او پر زیربناو تمرکز یې لومړیتوبونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس حاجي عزیز الله فضلي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم له دندې لرې او پر ځای فرحان یوسف زی نوی رئیس وټاکل شو. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزي اسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د ترکمنستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال د کمکیو ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه د قرغیزستان پر وړاندې یو د یو په پایل سره مساوي کړه. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت 15:30 د تاجکستان په پامیر لوبغالي کې ترسره کیږي. د مرکزی آسیا د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ کافا د شپږو لوبډلو په ګډون 13 ورځې په تاجکستان کې پیل شوې. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا وګټله. په دغه لوبه کې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د 3 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ بنگلاديشي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله د لوبې په 2/3 اور کې په 232 منډو سوځېده او لوبه د 1 منډو په توپیر بایلوده. یادونه ده چې په دغه لوبه کې د کرکټ د نړۍ نوموتی تیز توپ اچونکي لاسیت ملنګا نور له یو ورځنی او ټیسټ کرکټ سره خدای پاماني وکړه او له دې وروسته به هغه یوازې 20 ورځې سیالۍ کوي. ملنګا د بنگلاديش پر وړاندې په خپل وروستۍ ورځنی لوبه کې درې وکټې واخیستې، خو هغه په ټوله کې په 226 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 338 وکټې اخیستې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګ ما هیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلي عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړي چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر تاسو.
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیشنونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو تاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و، او موږ نه نو پوره متاسفانه د خولي روان دي. او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخله د نگانه بعد 30 د هود اش پلسون د هود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خانه. اول دا شی څو صبح دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وختونی و چې پاره کې تاسو شاهد وشه کوم از جنجارونه او کوم مشکلات په پارلمان کې وجود د دوه دلی منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاهدی و منس کې مالی بشد کې دخیلی خوزه د مالی پدل د سند
ولی ویل کی چې میلیونونه ډالر ښکته پورته سیوی
هغه شی چې ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې زه سند نلر نشم کولای چې د خبره رد یا
تایید تاسو نه درې سدری د پیسې
خوشبختانه د توا شو په دې سو کلونو کې داسې جرأت چانه دي چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش کې ما ته راکی نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی هم مگر زیاتره دا د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان در اعتباری علاقه
من نور خلک و چه دوی در لرش در میدان نه اون بعد دوم درین دور در زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هيئت اداري د کمیشنونو کې هم همدغه مسایل دی، آیا سیاسی او اقتصادي مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سره
کمیسونو تم تقریبا ورته خبر دای خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب یې سیبان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مگر رئیس د پارلمان ول چې ځان ته وسوان دي وران ولې په کمیسونو کې کنه رئیس پارلمان دي په نظر خلک
فکر
او نور دوستان چې نور ولایت څخه دي چې هغه موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی ول چې په دې کمیسونو خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې مرتبه دولري چې د اجنډا پاک لا او په ګټه تصمیم بدونه وي.
جناب عرفان صاحب، درې اصلور کمیسیونونه په ولسی جرګه کې ډیر علاقمندان لري، هر څو غوړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل
مونږه کمیسونو چې ډیر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاړ شي شاته پیسې پیدا کړي. شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کړي، مګر اکثریت وکي سیبان په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسونو چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسون دلاره نه خې د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره.
یعنی خلکو ته ځان مطرح کړي چې ما کار کړی دی،
یقینا خو د وطن خو مطرح کولم هغه دی، خو خلک غواړي چې مطرح وسي خو کار هم کوي. چې مثلا مالی بودجه کمیسون هلته شو وکي صاحب عضویت پیدا کوي نو هغه نسبت زمان شرط زه غلیتوب نه لرم ډیره پروژه اخیستی شي د وزارت مالیه نه په بودجه کې ځای په ځای کوی شي نو دې چې خپله وطن ته او اقلم ولایت ته یا حتی ولسوالۍ ته یو څو پروژې ځای په ځای کې هر کال کې نو موږ تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژې ونیسي خپل ولایت لپاره نو بیا هم خلک خوشحالي او آینده کوچ بیرته رای واخلي خلکونه. دې لپاره چې
ولې منافع هم کې د اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید دنن پکې راشي دا شیم راځي یعنی زمینی او مګر اصلا هدف داري چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې په ولسی جرګه کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه په ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیشنونه ځینې کمیشنونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پالمات شاس و گرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا حیثت کار کهی ریاض ستون و آخری حیاتی داری تزان کاندید کهی چه نورم در رشد وکی یا خدمت وکی نو زمنا ده پالمان خوصا ده دموکراسی نظام اغا نظام ده چه متاسفان در توایم چه اغا خرک دیر پیسی لی اغا کویش دیر رشد وکی پروسم دغه سمات کاری پرو دموکراسي دغه توای نو کوم خارجي پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای واخلي خلکو نه د پارلمان تلاشي د پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکي د غوی نه رای واخلي کمیسیون جوړي شي یعنی هم سیاست د پاره د کار کیږي هم د شهرت د پاره د کار کیږي هم د خپل منافع د پاره خلک التریشن کیږي
براتون کو څو ورځې کې ولسی جرګه په دوبي پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو د تاسو د کار له پایل څخه دا تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نشم ګټاس پر بحث وکړه تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي مزال مقصر بولم شي ما اون شو کوم شي کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم پدې فکر دی دوی موسم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو ته ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جلان وری داسې راغی نو زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کارونه چې مونږ مخلرو مونږ بشو کولای چې دغه کمکاری چې نو شو یا مو کار وشو کولای د پاینده کې جبران
شاوخوا سل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه آیا په همدغه چې مونږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ښه ځواب ورکړي کم د کفایت کې
خلکو ته مونږ ځواب نه لرو تر اوسه نو مونږ د راتلون هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزو د ماکینو د مشکلات د اورېدو لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دي ته مونږ تعطیلات وایو اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو مونږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي زه امیدوارم چې په راتلون هفته کې دوستان او وکسبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته نو که چیرې لار نه رخصتای ته نو دلته به امکانات شې شې اقلا یو میاش یا دو هفته مونږ خپل وسطای وزنده او داسې یو دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې موږ ولوس لکه امیدوار شې واقعا د وکسبان متکار
عرفان صاحب د ثورې غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شاوخوا تیا ورځې کېږي چې تاسو په کار باندې تیرې سوي دي هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې تیا ورځو کې څه باندې 130 میلیونه افغانۍ کېږي فکر نه کوي چې 130 میلیونه افغانۍ اسي دا څه خبره په باد هوا باندې تللی
دا خو خلکو د انتقاد او دغه نیوکه په ځای دی او وکی سیبان هم پدی پود دست نه چیز دلت ناسی ما شخل نه پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پارلمان نیول کیگی نو دا جمعی تصامیم ده جمعی پدی مانا شه ترسو چه پنزوز جمعی ها تصمیم اونیسی یا کار اونه کی یوازی کار نیشی کده مون انفرادی خپل حلی زلی وقی پدی اتیا ورادو که چه دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا شه دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی شمون په اصلی اجنده باندې کار کو ولی متاسفانه غیستی خبر شما در توکه نو خلک نه خبر زار د غیستی او بلل او دوی مستر الله سره که شمون یو کار
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دی یا دغه ماشین هم شخصي دته په کوم نظر ګوري
شخصي نگار ما درته ویل چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خن نظم د خدمت او د کار د پرزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم رکار
کړي د نګانه نه خیر او د کار د نګانه چې مون کار نه کړي نو مګر دم باید فکر وکړي زمون خلک یقینا زمون پکې مخسر او اغه یو د انتخابات هم یو جز زمون کارون سخه ده
خود دومره د انتخابات
یعنی او دواله سیده چه منم در سره
اتیا و رزی
اقلا پشل و رزی یو میاشت دقش کار که ده بشتاد چار که هم زمون دل توکیلم دقش کار بشو تقریبا یو میاشت وزن زمون کارونه پا اشتادونو که چه سپالاسوم دوره ستواه باقی که تقریبا سلویخت و رزی مون دقش جنجالو که اخته بود خود دیگه لکه ده خبر لکه زیاد شوا این یاو اجندا کاریز مون هم دقه دی یعنی پا دیگه بانده مون ماش که ده چه واقع هر کال مون ده حیاتی ده انتخابات کو نو یاو افته دو افته در بر نیستی نو پا دیگه انتخابات مون باید ماش وانخلو
ام دیتا تیو رزتا پا پام چه ده کارم سنگ پر مخت لاره تاسو پا ولسی جرگه که ده وکیل پتوگه افتخار کوایی که بل احساس لاره
افتخار هونه کام تروسه او تاسف هم کام چه متاسفاره مون اونش کالش یو که کارو کدی وطن نپاره اقل نا خپل منزی مشکلات حل دیر لک وقتی نوزه بیاده تو مدوارم چه پتر راتلون که اجلاس او کلونه که وکی سبان اوست پخپل خوش و فکر راغلی زما پفکر چه دون اوست پوشوی دازمون کار تاروزه پوری غلطه و مون غلط روانو نوکو مون اونشو کالش پر راتلون که کلونه که دا جبران کو بیا
تاسو
خلق قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبر اب د ولسی جرګې پر راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړي دي دغه پرانی ډیر کم کار کړي دي
مون خو په شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل مینس کې جره دغه ما چې مون تاسو اخر مون ته روانه ده نو پر راتلونکو هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ماده تویلې زار او نظر ته زما بل کار نه لرم و غیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چارته وکم بس غیر دی خالی وکم دیم دې په راغلم چې کار وکم نو دې کې زما ست تقصیر چې خپل ماش ورکم بيتا
دغه کسان چې تقصیر لول دغه مخنه نسی تاسو دغه وکم چې به تقصیر
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې وچو خلکو مو خر کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس د پرمان پلمون مشن وای ولی متاسفانه است یو ناخوال راغی مسا
ډیر مننه
خبر
کور ولا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم نقه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تندې څانګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غني وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولی شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویې تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای پخپلو کی سره و پیژنی لملای خدا دی زدکلی او خپور سپتا مثلا ته دی او جای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی اغو د زیرات په اړه پوسی هلت دی نور فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کی ته کې رسی او مفکوره واخه کاروبار پیل کی یا بل
دا کندوز سیدونکو نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواد بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی او وای چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په ورسپات ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده ای ځنه کلی شی فکرونه ورسره دوی چې کله نور سیمو تزي واغه په خپل سترګو باندې بل سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوی کلی شی باورونه کلی شی فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو پاړه دی وی بلی سیمه پاړه نوې فکر پیدا کوي او د دې فکر چې د پخپل اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی
حیات الله نظر هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې پاړو پروګرامونو کې برخه اخسته هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیانو دغه پروګرام خوند خرابوي ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم زورونه وکم یو چاته آزار ورکم اذیت ورکم وکم دا ورته د شیخ کاری چې زه واقعي قهرمان یم خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځانونه ګورو خپل په نظر باندې ځانونه ګورو د نور په نظر باندې ځانونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي څه توجه کوي نو باید دغه کارونه نړیډه وشي
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې لوي سیمه راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي یوازې د ځان پاړه نه بلکې د خپل سیمه پاړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي
عموما کچرته یو څوک د یو خپل کلی کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي د ټول ولایت نمائندګي کوي نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي بل هیواد ته ځي نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي دی باید د خپل ولایت لپاره د خپل هیواد لپاره کار وکړي کچیرته دی حالت ښه کار کوي نو کله خیا دیږي وای چې ولا دغه خلک دی بهر ته باندې پوي دی دغه نزاکتونه مراته یو کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت ټول هیواد ورسره بد معروف کیږي
صدیق الله ستومان وای کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوي وکړي
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته ست سفر کوي د هغو خلکو په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغه ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کېږي د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري که یو څوک ونه پوهېږي یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي ممکن سره لرې سوی وي ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر یې خوند وانه اخیستلی سي ممکن په جنجالو کې وځي
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ دغه سي پروګرامونو ته زمينه برابرېدل شي همره زیاتو امکاناتو تم اړتیا نه لري ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي د مختلف پروګرامونو کې دلی شي مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتر ده چې دوی چار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
جنگ زارا چیدا اسمه بدی سیگی
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ